السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو تر ډیره د سندلو د سندرو میلمانه خبرونه اوري، خو دا به هم اوري چې یو شمیر افغان چارواکي وایي چې په تهران کې پرونی غونډه د اعتماد جوړونې په هدف جوړه شوې و او پکې ګټورې خبرې شوې دي. تر هر څه مخکې په موقع د دې ساعت خبرونه ته د بادغیس مرکز کې لا هم یو شمیر طالبان پاتې دي. تاجکستان زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیره شپه د بادغیس مرکز قلیناو ته تازه دمه ځانګړي ځواکونه رسیدلی دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ډیر ژر به دا ښار له طالبانو په بشپړ ډول چان کړي. دغه وزارت پرون ماښام وویل چې طالبان له قلیناو نه په شا کړي، خو له نننۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې یو شمیر طالبان لا په ښار کې شته. دفاع وزارت ویلي چې عملیات چټک شوي او په هوایی بریدونو کې د قلیناو په بیلابیلو برخو کې 9 طالبان وژلي او 30 نورې ټپیان کړي. طالبانو د قلیناو د جګړې په اړه تازه څه نه دي ویلي. د دوی وسلوال پرون سهار له څو خواوو دې ښار ته ننوتل، مهمې امنیتي ودانۍ لاندې کړې او زندان یې هم مات کړ. د امریکا متحده ایالاتونو غوړې هغو افغان میرمنو ته ویزې ورکړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې ممکن ژوند له خطر سره مخامخ شي. دا خبره رویټرز خبری اجانس دی و امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی څرګند کړی ده. دغه چارواکي ویلي د جو بایدن اداره زیان لیدونکو افغانانو ته د ویزو په ورکولو غور کوي چې د ډله کې سیاستوالې، خبریالانې او فعالانې هم شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقونو بنسټونو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې فعالو افغان میرمنو ته لږ تر لږه 2000 ځانګړې ویزې صادرې کړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. اټکل دا دی چې بایدن به د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیرو افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې چې د بدخشان له جګړې یې پناه وروړې وه. رویټرز اژانس څرګندوي چې د دې کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره یې له ملګرو ملتونو او آغا خان بنسټ سره خبرې کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ښار ته الوتنې وځنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې ځنډولې وې چې له همدې کبله به یو شمېر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي چې د دغو پاکستانی یو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیږي چې پاکستان ته یې د لیګلو چارې روانې دي. له کابل د عربستان جدي ښار ته په خوا په اونۍ کې یوه الوتنه کېده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. پرون WHO دا رسمي شمیرې خپرې کړې، خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شوو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کورونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کې ده. ټاکل شوی جاپان چې د المپیکي سیالیو کوربه دی د کورونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د دغو سیالیو تنظیمونکي اوس پر دې فکر کوي چې د لوبو پر سیلانیانو محدودیتونه وضع کړي. لیتوانیا وایي ګاونډی بیلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي چې د دې د مخنیوي لپاره پر پوله موانع جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا شاوخوا 1.5 میاشت مخکې ویلي وو چې هیواد به یې تر دې وروسته د کډوالو مخه ونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ځي. ویلنیوس پر بیلاروس تور پورې کړی چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لار ورکوي چې لیتوانیا ته ور واوړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پای لوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمي فاینل کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوی ده چې راتلونکې یک شنبه د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پای لوبه وشي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو به په دې سات کې د سندرو میلمانه خبرونه واورئ، خو لنډه خبری برخه کې به دا واورئ چې د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنی چارو وزیر د پرونی غونډې په پایل کې تمه ښکارا کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یو ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ، د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان له ښاره وایستل. د افغانستان لوري د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله، او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیل لوریو ترمنځ د قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه په کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یو حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کچ شي. د بادغیس والی حسامالدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دیره دي، او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
و موردل چې د افغانستان د سولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړو. طالبان پرون سهار له څو لوریو د ښار تننه وتل او څو ساعته جګړه وکړه. پرون ماښام دفاع وزارت او هلته ځایي چارواکو ویل چې طالبان په بشپړ ډول له ښاره په شا کړی دي، خو د دفاع وزارت له نننۍ اعلامیې نه داسې ښکاري چې لا هم طالبان یا یو شمیر غړي یې د ښار په څنډو کې پاتې دي، ځکه دفاع وزارت ویلي چې تېره شپه تازه دمه ځواکونه قلیناو ته رسېدلي او د دوی په خبره عملیات ګړندې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر دغه ښار په بشپړ ډول له طالبانو نه تصفیه یا چان کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
لهم د جګړې او تاوتریخوالي په پیښو کې تمیګو، خدا زل د عام خلکو پر ژوند د تاوتریخوالي د اغیز په اړه درته وایو. لته یې یوې میاشتې راهیسې کندوز د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره چې ګڼې یې د طالبانو لاس ته لوېدلې د کندز ښار په څنډو کې هم نښتې روانې دي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغیز کړی؟ تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
دا محل د کندز د یو شمېر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندز ښار څنډو ته رسېدلې نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه یې پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کورې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندز خساره پیدا کړې ده، کورونه بمبار شوي دي، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل، مهمانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمی سو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراتی اوس تاسو نه ګیلام لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغله، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
اته دېرش کلنه زرمینه د کندز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې پیوی خالی نمرې کې دی وی زړې خیمه لاندې ژوند کوي. نسیمه وای جګړه خاوند وواژه او زلمی زوی ټپی شو.
صحیح نه ورکې د مشته پکې نه صحیح ورکې یو زخمی سوراته و کورانه درابل دلته جنگو منګه پرینو خو دلته جنگو در اصل دلته رانه ورس منګه تور شپه سنم لار دې دلانه خو نه بچ جارو جو کې هلا 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 اندل طرف نه نه قاعده قاعده سره بر تم دغه ځکه هغه درو له ناس تستو له مجبوری نه صفر یو رقم څه صفر بل رقم څه نه جاتي رانه ورس منګه تور شپه دې دلته پر تاسو کې مشته ایله فعلا دې په منګه رحم
دې دغه روانه جګړې او بل متضرر 15 کلن خان محمد چې د کندز ښار د کلیګاو د سیمې وسیدونکو دی. هغه وای چې په جګړو کې ورته د مالی زیان ترڅنګ ځانی زیان هم رسیدلی دی.
طالبو دولت ما باندې خود سره جنگی جو لګیا د مقصد هغه که خمر نه دی ته وس رسېږي نو هغه ته وس رسېږي د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالې سوی مقصد ایو ځما په کور باندې هم شتل دا څلور پندل کړو په نقصان ما ته ورسېدي سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي موږ دا دولت او ملت بولی کنه بولی.
د کندز ښار د داخلو د سیمې یو وسیدونکی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر مزه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړه دي، تقریبا 10-12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسیوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 200 مړي راوړل شوې دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نومړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په ورو په دغه سوار لسرزو کې 598 مجروحین راغلي او 10 خراته مړي راوړل شوې دي. د ټولو خدمت شوی دی او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوي دي. په دې کې تقریبا 95% فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم.
د یادونې وړ ده دا هغه شمېر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمېر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې ناهیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
تاسو له پیغامونو
زه ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. د قندهار ته خالد دا دوه هیته چې کوم پلاوي کړی دی هلته خو ټول طالبانو خلک ټول لایان یا لیمان مفتیان دي او تاسو دا لیمان لایان سره رسول کې هغه واسو یا لیمان لایان په ژبه کله سره پیږي
د خاک افغان او ظالم ځان ګوډه د پیران کې د موږ د ډیر زیات شمېر بنديان دي حکومت نیولې دي بیا یې څوک څنګه وروه چې یې څوک وزیر دي څوک د موږ په حالات کې دا موږ ته ځنګونه وایي چې بلال خدای یا تاسو ازادي یا جوته یو راپور ورکړي چې موږ یې پښتنه وکړو.
السلام علیکم، ما دا ډیره ډیره خبره کوم.